پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې اوسط خبری خپرونه کې به افغانستان ته د غیواد د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د لیدنو په اړه واوري. زه اجمل تورمانیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي دي. په فرانسې کې یو افغان پناه غوښتونکي یو سړی په چړی وژلی او څو نورې ټپیان کړي دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 3 کلن جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکیل دي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د طالبانو سره د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې. ښاغلی صدیقي وایي د ولسمشر غنی او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پولي قمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 6 کسان ووژل شول. نن د ګردیز خار حوزوی روختون ته نشتی یو ځان مرګي 14 شوی. په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبريال د پکتیا د چارواکو د خولې وای چې بریدګر هدف ته لرستو مخکې پیژندل شوی او کله چې د امنیتي ځواکونو لخوا معاصره شو په ځان پوری تړلی 14 مواد چولی. تر اوسه په دې 14 کې د مرګ شو بلی ریپورت نه دی ورکړل شوی. یو افغان پناه غوښتونکي چې په فرانسه کې یو سړی په چړوی وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه راپارولي. تحقیق کوونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په گزارونو وژني تر حد زیات چرسې څکولي وه. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماسپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې کړی وه یو تن وژلی او 8 تنه نور ټپیان کړي. څارنوال نیکولاس ژاکې کټ پرون په لیون کې یو کانفرنس ته ویل دغه کس عام سوابق له مخې دوه هویتونه لري او د زیږیدنې درې نیټې لري. دا تو ټپیانو لړل دوه تنه پرون هم په روختون کې بستر و خو د دوی صحیح وسیت جدي نه دی بلل شوی. لا ازادې لريونه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دواړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسیدو سره سم خبريالانو ته وویل د روسي حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سخت وختونو کې ودرېدلی او موږ بل شک پرته خپل هغه دوستانو سره چې له موږ سره په سختو شرایطو کې درېدلي ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیات په مشریت لې چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا ارداکیان هم شامل دي. مولې د ایران او د روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشرکي خغلی ظریف زیاته کړه نو مولې به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره په دواړو خيزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ایزو مسلو خبري وکړي. همدارنګ به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اټومي تړون په ورستیو پرمختګونو هم وغږیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د امې په میاشت کې له دې اتومي تړون ووته او په ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په زغم ټینګار کړی. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پونتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورزنګ د ملا تیر جوړوي د دوبی تر رخصتي ورسته د دوو نوی لپاره د ټولګیو د بایکاټ وخت نه کړي. دوی لارینونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼې ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. رپورټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لاغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولسونه مخکې پیل شوي دي. اعتراض په هغه وختنې سره پیل شو چې حکومت د هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکي په زمن کې په دغه سیمه کې چې چین کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او د ازادي رادیو په ویب پانا ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلې او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. د خلکو په ویناو کې به هم واوري چې له جنگ ستړي او د سولې غوښتون کړي.
صلح خو ډېر خدای سره راځي ځکه چې موږ په ملک دومره یې نه توې سولې بيخه به حد او اندازې
دا به هم درته وړاندې کړو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په سات کې د خلکو رول صفر دی. نور مطالب هم شته. په بهرنیو موضوعات کې بواوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیگا کابل ته رسیدل او لولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلې دي. ټاکل شوی چې نن هم د ولسمشر غنی سره وګوري. په دې اړه د نور جزئیات لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د کابل په سټډیو کې دی. وصال صاحب کومې ربانیو کې په دې اړه جزئیات راکړي چې خاغلی خلیلزاد بیگا له ولسمشر سره او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کړې دي.
ډېر زیات مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي والی د حکومت له مشانو سره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته له دوحې څخه کابل ته راورسېد او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیده کاته وکړل. ارګ ویلي دي چې دواړو لوریو په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو پرمختګونو او هڅو په اړه خبرې اترې کړې دي. د ارګ په خبره ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد نن هم د ولسمشر په ګډون د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او د سولې د روانو حلو ځلو په اړه د خپلو فعالیتونو معلومات شریک کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجی انوری از ریډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد ترمنځ د تیرې شپې په لیدنه کې خبرې شوې دي. نن به په جزئیاتو بحث او خبرې وشي.
خب اون مسئله بسیار ابتدایی بوده که امیال او اونا قابل تذکر نیستن و او مسئله است که بین از اونا صحبت شده. یعنی بیشتر مسئله که باید رسانه ایش و ما سر صحبت خواد کردیم در مجلس امروز تشکیب داده میشه و آل پیش از وقت است و پیش از این که ما خوب صحیح از تمام جریانات اکتفاع آگاهی کامل پیدا کنیم باز بعد از دوره باشیم.
پم دی حال کې د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ویلی دی چې نن سهار د اجرایی رئیس او ډاکټر عبدالله عبدالله او د شند خغلی خلیلزاد ترمنز هم خبرې اترې شوې دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. د پداسیال کې د چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنز نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پای ته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویلو چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خو تایید کړی ده چې د موافقې متن هم وروسته شوی ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلی، نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغانستان کشالې د سوله ییز حل په درشل کې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وي. بله تورمان صاحب.
بلې ډېره مننه وصال صاحب. قدرمنو اوریدونکو، محمد وصل وصال و چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې په اړه راپور وړاندې کولو. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه حاجي سید ازادي رادیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. لنموړي سره زموږ همکار ناجي ساپي مرکه کړې او په سر کې تری پختلې چې خاغلي خلیلزاد د ځل کوم پیغام سره کابل ته راغلي دي.
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید په خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسیدلې دي او دغه فکر لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې داغه په جزئیاتو په ټول تخنیکی مسایلو غنی سره او عبدالله سره په خبرې کړې دي او دوی سره په تبادل د افکارو کړې دي چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغه سره په هر لحاظ بحث پی کړی، لکه اوربان یا د اسکر وته او داغه په پایله کې په افغانستان کې څه پیښیږي نه پیښیږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غني او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادګي ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي داغه په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو تکینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې پر رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبانو سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي ترڅو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډیره ښه په ځای او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغه واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونی شي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت ده چې دوی د ملي اجماع پر رڼا کې دغه ټول سیاسي نو سره په خبري وکړي او داغه نه واقعا یو قوي ټیم مذاکرات ته وړاندې کړي او مذاکرات کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یا پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو په حاجی سید داوود تو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونه ته چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
ټاکل شوی چې د افغان او پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر رزاق داوود کابل ته راشي. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمالدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د افغان او پاکستانی سوداګرو له دوه ورځنۍ ناستې وروسته وشوه.
پر هغه دین تعرفو باندې خبرې وشو. دوی باید فشار وارد کړي خپل پر دولت باندې. کوم مشکلات چې موجود دي، زموږ د ویزې مشکل موجود و. د ویزې په مورد کې تاجران د ترانزیت ترانسپورت په هکله، خصوصا د بنادرو په هکله، واګا او په دې کراچي بندر کې دا مشکلات دي. پر دولت د دولت خلک هم ناست و، فشار به واردوي.
نوموړي وویل په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې د سوداګرو د تعرفو د بیو د راټیټېدو په کراچۍ بندر کې د ستونزو په هوارولو او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو خبرې وشوې. دغه ناسته دوه ورځې مخکې په پاکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د حساب ورکولو نوی معلوماتي سیستم جوړ کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری وایي د دغه پروژې په پرانستو سره به په دغه وزارت کې د روڼتیا او حساب ورکولو ښه فرصتونه برابر شي. ښاغلي یاري چې تېره ورځې د دغه سیستم د معرفي کولو په غونډه کې خبرې کولې وویل د دغه سیستم له لارې خلک په اسانۍ سره کولی شي چې سیستم ته دننه شي او د پروژو په اړه خپل د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي. دوی په دغه سیستم کې په ترانسپورټ وزارت پورې اړوند ټولې پروژې ځای پر ځای شوي او خلک ورته په ډېرې اسانۍ سره لاسرسی لري. نوموړي وویل چې د شفافیت د رامنځته کولو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې دا یو اړین ګام دی چې پورته شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګوندې د زیاتو پروژو د پلي کولو پر مهال ډېری پیسې شخصي جیبونو ته لویږي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ ولس پوله، یوه یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ لس پوله، یو اماراتي درهم یوویشت افغانۍ شل پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر سل افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ او زر ایراني تومانه شپږ افغانۍ اتیا پوله.
اوس هم د انتخابات په لور. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. دغه کمیسیون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نه تر اوسه د خلکو لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو لوري د یو بل په وړاندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روان خبری خلق د انتخاباتی بهیر پاړه زړه نظر کړي. رحمت الله افغان راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو لا پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلق دومره ساړه او زړه ماتي دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
غوای د انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 15 شپږو انتخاباتي ټیمونو لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه درج سوي. په آزاد ډول د خلکو لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خصه خوایي چې 15 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي، نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداري لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نقدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداري ورکړل شوی وو. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېری وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي. نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په شپږم اپیل او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږم تر سره شي.
په انتخاباتو کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د سیاسي جریانونو یو شمیر مسؤلین وایي چې د رایه اچونې نوملړ ناقص او ډېرې ستونزې لري. دغه انتخاب کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایه ورکوونکو په نومونو کې اشتباه لري او په لیست کې درج شوي ځینې خیالي نومونه دي. دوی همداشان احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایه صندوقونه د یو ځانګړي کاندید په ګټه ډک شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې چې د رایه ورکوونکي په غږ سره پیدا کی.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو نوم درج دی. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
وقتی که در سایت اعلان کرد که شما معلومات تانو چک کنین نظر به نمبر تذکری تان، وقتی چک کردم معلومات از دیگه کس است نمبر از ماست. اگر قسم پروسر عملی بساز قسمی که آمیگه شاید با مشکل روبرو شم، شاید از رای محروم شم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار اسم است پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از راډیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نومونه درج شوي چې کمیسون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له 4 میلیون زیات نومونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او درملوک شرکت له لورې له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوی، که هغه اصول پلی سي خیالي کسان رایه نسي ورکولی.
د دغو اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لک کسان د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. یوه بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رایه اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخیږي نو هلته د او کمیشنر یا د دارالارشاد رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمي د کمیسون د کارکوونکو له لورې په انتخاباتو کې درغلۍ اردوي.
در رای
چونی ټول پانی در رای ورکوونکو د نوملړ په اساس په ولایتونو کې د رای مرکزونو او محلونو ته لیږدول سوي. له بایومیټریک دستګاه استفاده کیږي، د رای ورکوونکو فزیکي حضور مشخص کوي، له خیالي او هوایی رایو نه مخنیوی کیږي. له دې سره په خوا کې د رای په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسؤلینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو داګانې بیا اساس دي. د دغه کمیسون د ویان په خبره 9.6 لک واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي.
واصل وصال آزادی رادیو کابل.
او سمي و بهرنۍ موضوع د ایران د بهرنۍ چار وزیر مسکو ته رسیدلې څو لخ په روسی سیال سره پر دواړه خيزو او سیمایز مسایلو خبرې وکړي. تمه چې په دې کتنه کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی او دا شیبار سره په استودیو کې تکل صاحب مهرباني وکړئ چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ کتنې تمرکز به تر ډیره پر کومو مسایلو وي.
مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې له روسی چارواکو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سوریه په ګډون د سیمایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ماریا زخاروا تیره اونۍ ویلي و چې ظریف به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. زخاروا ویلي و چې په دې بحثونو کې به د یمن جګړه او له روسیې سره د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو مسایل هم شامل وي. البته جواد ظریف د هغه پلاوی مشري کوي چې د ایران او روسیې د اقتصادي کمیسیون مشر او د انرژي وزیر رضا اردکانیان همغړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې سیاسي حالات کړکیچن دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د لبنان په شاوخوا کې هم له څو نوی رئیس د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخوانی دښمنان د یو ښکاره وسلوال تقابل برید ته نږدې کړي دي. نو ترمن صاحب د ټولو پرمختګونو ته په پام سره تمه ده چې له لاورف سره د ظریف بحثونه به تر ډیره د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته پر رامنځته شوي کړکیچ متمرکز وي.
بله، تکل سی به بوله پښتنه غدا چې د ایران او روسیې اړیکې تل ډیر نږدې پاتې شوي. دا سفر به د دوی ترمنځ چې دواړه د لویدي سیالان دي نور هم نږدېوالی راولي که څنګه؟
جواد ظریف نن مسکو ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې درېدلی. هغه وویل ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول ځانګړی چلند وکړي. البته په عین حال کې داسې هڅې هم روانې دي چې د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اوسنۍ تریخوالی او کړکیچ له منځه یوسي. په دې وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅې پیل کړي دي چې د دواړو ترمنځ منځګړتوب وکړي، یعنی د ایران او امریکا ترمنځ. ماکرون ورما شپه له روحاني سره پر ټلیفون هم خبرې وکړي او په دې اړه یې بحث سره وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ماکرون په دې خبرو کې پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیان دي په یمن کې د جګړې ختمولو ته د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي، او وایي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخیدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو احمد تکلو په دې اړه معلومات راکول چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو له خپل روسي سیال سره پر دواړه خيزو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم د چوتنو کابل خاریانو نظر د سولې په اړه وګورو چې دوی د سولې په اړه څه نظر لري.
ستاسو لا پیغامونو
عمل صاحب عبدالله د هلمند ولایت د مختار د ساحت خسته سره په تماس کې یم. دلته دا غنم د سګران دي، دا وړه د سګران دي، سر خلاص یو پارسل لسمنې دوه وسو کالداري لا هم مخ په پورته روان دي. زما د مقامات څخه هنه د شغریب خلک به خبير دي، هغه خلک شرانه شي او خوري هغه چې په خپل کښته کې ځکه لري هغه خو له خیر په هر صورت دا چې را نسی سم اخلاص او خوري دا د خبير خلک دي غریب دي مسکنان دي کار نسته نو زما د مقامات څخه هیله ده چې دا د وړو د غنمو قیمت او نرخ ته توجه وکړي جدي تر څو دا پرې نږدي چې لوړ ولاړ شي په نورو ولایتو ته یا بل ملک ته چې پاکستان دی هغه ته ځي دا زموږ د غریبو خلکو ډېر تاوان دی موږ یې نسو برابرولی باید چې د غنمو په نرخ باندې دولت توجه وکړي چې ګران نه شي.
زه ابراهیم مسعود د جنوبي وزیرستانه د آزادۍ اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. بعد سلامه د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کوم امریکا وځي آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې